السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زیرمل مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د خزو وضعیت د خزو د حقونو په برخه کې د نړیوالو پاتې راتللو یو څرګند مثال وباله انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو وینا کې وویل د افغان جنو ډیره برخه د تعلیمي سیستم څخه بې برخه ده ګوتریش زیاته کړه چې د خزو د حقونو په مسله کې ناکامي په ټوله نړۍ کې پرمختګ له ګواښ سره مخامخ کوي ښاغلی ګوتریش د نړۍ پر حکومتونو غږ کړی چې خزو او نجونو ته د انډول حق یقیني کولو ته لومړیتوب ورکړي ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافره کرنډي کروایي افغان خزی د افغانستان دراتون کې لپاره اړینې دي هغه په خپل ایکسپانډ د مارچ اتمیا د خزو نړیواله ورځ ته په اشاره لیکلي هر ورځ باید د خزو نړیواله ورځ وي افغان خزو ته باید فرصت برابر او خبرې واوریدل شي د هند بهرانه چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کوي د هند بهرانه چارو وزارت وایي رنهیر جسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان پاکستان او ایران په چارو کې د بهرانه چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګر لو خال چابهار باندې د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي د هند بهرانه چارو وزارت زیاته کړې د هند بهرانه چارو وزارت وایي زیاته کړې چې هندي پلاوی کې چې عمرمنه هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی راتریایو نامال چارواکو سره له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلې دي تاکر شویل چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دوی ما یو ورځنۍ لوبه وکړي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 بجو د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پیلېږي د افغانستان په قربتوب د لوبو په دې لړۍ کې چې د فبروري په 28 نیټه پیل شوی یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل اوریز لوب شامل دي یو ورځنۍ ټوست لوبه د افغانستان په لوی توپیر ایرلند باندې لري خو د ورځنۍ لوبو لومړی هغه د 15 منډو په توپیر ترې ګټلې ده دوار لوبډلو درې مې ورځنۍ لوبه بعد رواني اونۍ د شنبې پرځ یو درشل اورا لوبو لړۍ یې در روان جمعې پرځ د مارچ په 15 پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي د اروپایي کمیسیون مشره اورزولو افان دیرلین وایي چې د غزې او قبرس ترمنځ سمندر د اهلیس خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي د دې لارې پرانستل د لوی دیزو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکېچ پای ته ورسوي میرمن فار دیرلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې جمهور رئیس بایډن امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې تلانګې پر سواحلو د کښتیو یو اډه جوړوي همداسې حال کې چې ملګرو ملتونو د غزې په تلانګه کې 2.3 میلیون خلک پکې اوسیږي د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی دی او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړنو په پایله کې ویلي چې د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجې مسؤل چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې شواهدو له مخې د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شوه او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوص خپل له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی نن شنبه ده د هوتیا کب 19 او د مارچ 8 نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي
د اوکراین او ترکیې د جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کې وایي د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبرو له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي ریچارډ بینټ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه دا ورکړي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وای تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلی دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قوماندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قوماندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته د تلدې زندانونو د لیدنې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه یې له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورني مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقونو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي نو باید د بشري حقونو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده په دې معنی چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر همداراز وویل چې د بشري حقونو د معیارونو له منلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قوماندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه څرګندونې نوې دي او په مخکینیو راپورونو کې یادونه نه وشوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر له پاکستان د طالبانو د حکومت د غړو د کورنۍ د وستلو او د هغوی د غیر قانوني شتمنیو د ضبطولو غوښتنه کړې ده.
د بلوچستان د اطلاعات وزیر وایي چې د طالبانو حکومت باید د هغه پټکو د ترهګرو د نه کنټرولولو بیا پرې کړي. جان اڅکزي په دې وروستیو کې په خپل اکسپانه له پاکستان د افغان طالبانو د غړو د کورنۍ د وستلو او د اڅکزي په خبره د هغوی د نه قانوني شتمنیو د ضبطولو غوښتنه هم کړې. نوموړي دغه شان وړاندیز کړی چې پاکستان د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخنیوي کې له امریکا سره همکاري وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د راولپنډۍ ښار پولیسو په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په اډیالا زندان چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پکې زنداني دی د برید پلان یې شنډ کړی دی. د پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې اداره وایي درې تنه افغانان یې دغه برید د پلانولو په تور له زیاتو وسلو او مهماتو سره نیولي. جان اڅکزي دغه کسانو نیول په تروریزم کې د افغانستان د ونډې خطرناک نه خو بلل وی ویل چې د دواړو هیوادونو په پولو کې د تروریستانو د تګ راتګ په کنټرولولو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. تر دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو افغانان په پاکستان کې پترهګري زوپی خو کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو پاکستانی چارواکی په مستقیم ډول په دې هیواد کې د یوې ترهګریزي احتمالي طرحې مسؤل طالبان بللي او له اسلام آباد یې غوښتي چې له افغان طالبانو سره چلن جدي کړي. هم مهال یو شمیر سیاسي کارپوهان د جان اڅکزي دغه نظر شخصي بولي، خو وایي په ټوله کې د دواړو حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې مناسبې دي. د دوی لړلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا هغه څه چې ښاغلی اڅکزي د طالبانو په اړه ویلي د یو شخص نظر دی، نه د پاکستان د حکومت. هغه د مرکزی کابینې وزیر هم نه دی، د ایالتي کابینې وزیر دی. ښایي یوه ننګونه شي، خو هغه دومره ارزښت نه لري چې د پاکستان د حکومت د سیاست په څیر هر اړخیز اغیز ولري.
بل سیاسي کارپوه اسحاق اتمر هم دغه څرګندونې شخصي بولي او وایي چې پاکستان اوس په داسې وضعیت کې نه دی چې پر طالبانو دا ډول فشارونه راوړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې په ټکر کې نه دي.
هغه ستراتیژي ته په کتو چې پاکستان یې لري، د هماغه پالیسۍ پر اساس د افغانستان له هر حکومت سره مخ ته ځي. خو زه باور نه لرم چې دوی دې له یو بل سره په ټکر کې وي.
تر دې وړاندې هم اسلام آباد پر افغان حکومت د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تور پورې کړی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ له نشتوالي شکایت کړی. د طالبانو حکومت د دغه پاکستانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ورته تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤل نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کونډې او هغه ښځې چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې د وایي بې وزلي او غریبي د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې ده چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستي پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي، هېڅوک نه خبرېږي. داسې محاله اوس په کور کې دولس نفره یم. درې فامیله مې اعتماد سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم، خدای مهربان شه، داسې موسسه مهربان شه، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دې خوشحاله یې له فلفتې په غور چې موږ تجار شو.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ژور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاتې دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خواشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډي او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي، تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتې وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه جمهور رئیس پرون ل خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ سولې د احتمالي غونډې کوربه توب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره کتلي دي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانۍ کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړې، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز وویل هیواد یې چمتو دی د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د روانې جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شوه پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکي او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کښتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنګي کښتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناټو غړی ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فورمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15 او 18 ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو لهغه موضوعاتو چې طالب چارواکي په تل ټینګار کوي، د واخان دهلیز پرانیستل او چین سره په رسمي ډول د افغانستان نخلول دي. خو پوښتنه دا ده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده که رښتیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ خواته روان دی؟ دې پوښتنو ته په دې تفصیلي راپور کې ځواب ویل شوی.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان له چین، تاجکستان او پاکستان سره نخلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجک یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نخلیدونکې لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو د دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کېږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا دلیز د ورېښمو د لوی لارې د بدلېدو نقطه وه چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځې آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي، او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو د تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد له تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
اوس چې پول یو ځل بیا پرانیستل شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړې، له خپلو ګاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تګلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یوه بډایه سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغسي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کېږي چې یو شمېر یې قرغزستان ته هم لېږدول شوي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډېره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده، چېرته چې دا مهال د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغې سیمې ته تل له دې نظره کتل شوي چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو له لارې ونښلوي، او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسي جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
له څو کلونو راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د ټول ګټو چارو وزارت د 2021 کال په می میاشت کې وویل چې د دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی و چې دغه جغلي سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي، خو ویل کېږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تېره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه، او په پیکنګ کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ، خو چین تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبانو حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینایي چارواکو سره اوږدې خبرې کړي دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرخش حافظي وایي چې د واخان دهلیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دهلیز لوی سړکونه جوړ شوي، د بېلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوي دي. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه، او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي، په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز له لارې له چین سره د طالبانو د نښلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاینش په دې اړه وایي.
که موږ د چین اړوند لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی، ځکه چې دا د هغه هیواد لرې پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالبه اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په ګاونډ کې دی، او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د واخان دهلیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
د چین لپاره دا مهمه نه ده چې له افغانستان سره یوه لار ولري، ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ټرانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بله ټرانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی، بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی، او په دې هېواد کې هر حکومت چې په واک کې وي باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلومات مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیز د پام وړ پانګونې ته اړتیا لري ترڅو د یوې باثباته او دوامدارې سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلي چې دغه لرغونی دالیز په کال کې یوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي، او ان د یادې لارې په جوړولو کې د چینایي مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسګونه میلیارد ډالرو او امنیتي پلان ته اړتیا لري چې پیکینګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخش حافظي هم د ډیپلومات مجلې راپور تاییدوي او وایي
د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا که ایران وغواړي مرکزي آسیا ته یو جنس ولیږ به وي، له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 260 کیلومتره واټن لري او 300 کیلومتره بل لوري ته ده چې باید 1200 کیلومتره په افغانستان کې دننه تیر شي. خو د واخان دالیز د 130 کیلومترو په واټن منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي چې دا له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه لري.
حافظي زیاتوي که افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره ونښلول شي، دا به د دغه هېواد لپاره لویه سوداګریزه لاسته راوړنه وي.
که افغانستان له چین سره له دې لارې سوداګري وکړي نو د هر کانتینر کرایه به شاوخوا 2000 ډالر ارزانه وي، او د لیږد وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای له یوې تر دوو اونیو پورې راټیټ شي.
خو آیا چین دې ته لیوالتیا لري چې د واخان دهلیز له لارې افغانستان سره ونښلول شي؟ چین سره د واخان له لارې د افغانستان د نښلېدو په اړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساؤت چاینا مارنینګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټه اخیستنې په اړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته ایغور جنګیالي ژوند کوي، او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نښلېدونکې لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هېواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د ایغور جنګیالیو د تیرېدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي ایغور جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین نشانجک ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر ایغور جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال دغه ادعا رد کړې وې. د واخان دهلیز کې د چین د اندېښنو په اړه ریت سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي، او دا سیمه په رسمي توګه تر 1949 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډ نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري، او یو داسې هواد چې ویغور یا غن پکې حضور لري. دا د چین لوی اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلې واک ته ورسېدل، دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اروپا کډلو په اډه بدل نشي، چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
ومو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالره سوداګري شوې چې 28 میلیونه ډالره یې صادرات او 864 میلیونه ډالره واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزۍ او طبي بوټي شامل و. په دې اړه چې د واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي شکونه شته. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هېوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو